پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موسی اجمل اند طاهر روخان سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله مند دي چې پاکستان د ازل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینې همکاري وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان په دوو ولایتونو تخار او بغلان کې 15 پولیس وژل شوي او نو نستنه زخمیان شوی دی. د افغانستان حکومت یو پناغښتونکې چې له جرمني افغانستان ته مسترد شوی وو بیرته جرمني ته استولې دی، او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي دیموکراتان د دې لپاره د دې له پلان سره مخالفت کوي چې د جمهوری ریاست انتخابات کټلی دي. افغان چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې د دوو ولایتونو تخار او بغلان کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 15 پولیس وژل شوي او 19 تنه زخمیان شوي دي. په تخار کې د ولایتي شورای وغړي مولوي کرامت الله د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په خواجهغار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته حمله وکړه، 8 تنه پولیس پکې ووژل شول او 14 تنه زخمیان شول. په بغلان کې د ولایتي شورا غړي ظریف ظریف هم د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د پلیخمرۍ په لمنو کې پر پولیسو حمله کړې چې وو پولیس پکې وژل شوی دي. د بغلان د ولایتي شورا بل غړي سمیع الدین ناظر دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. یو افغان پناغښتونکی چې له جرمني ایستل شوی افغانستان ته استول شوی وو بیرته جرمني ته واستول سو. د افغانستان حکومت دا کار د روغتیایي دلایلو پر اساس کړی دی. د مهاجرت د چارو یو چارواکي د خپل نوم د نه څرګندولو په شرط د جرمني خبري اژانس ته نن ویلي چې د افغان پناغښتونکی چې رواني مریض وو د جرمني او افغانستان ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې د دغسې متاثرو افرادو لیژل بیرته افغانستان ته منع کوي د سه شنبې په ورځ جرمني ته استول شوی دی. دې چارواکي ویلي چې له دې نو خبر چې دغه کس چې نوم یې نه دی یاد سوی ولې جرمني له خپلې خاورې ایستلی دی. هغه د 16 افغان پناغښتونکو په ډله کې و چې په جرمني کې یې غوښتنلیکونه رد شوي وو او د جرمني د مونشن ښار له هوایي ډګره په الوتکه کې د سه شنبې د ورځې په سهار وختي کابل ته استول شوی وو. تر اوسه 415 افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي دي افغانستان ته مسترد شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووت چې دته یې د ډیموکراتانو سره له غونډې تر هغه وروسته ووت چې دته یې وویل چې له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورنه کړي. ډونالډ ټرمپ له سناتور چک شومر او د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې له مشرې نانسي پلوسي سره تر غونډې وروسته تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې دا غونډه یې پرېښوده او د وخت ضایع کول یې ورته وویل. ټرمپ وویل له دوی څخه یې پوښتنه وکړه چې که هر څه سمدستي بیرته د امریکا د فدرالي حکومت تړل سوي ادارې پرانیزي په دیرشو ورځو کې به څه پېښ سي. آیا هغوی به د امنیت د ټینګښت پلان چې پکې د دیوال یا د اوسپنې د موانعو جوړول هم شامل دي تصویب کړي؟ خو د امریکا د استازو مجلس کې مشري نانسي پلوسي ورته ویلي چې نه. ډونالډ ټرمپ وویل کله چې مې دا خبره واورېده خدای پاماني مې وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې خبریالان ته په دې اړه چې ولې ډیموکراتان د مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو له پلان سره مخالفت کوي او ولې هغه 15.5 میلیارد ډالر چې د دې دیوال جوړولو لپاره یې غوښتنه کړې ده نه ورکوي وویل دا وایي یوازنی دلیل چې ډیموکراتان د دې پلان مخالفت کوي دا دی چې ما جمهوری ریاست کټلی دی. هغوی فکر کوي چې په دې ډول به موږ ته زیان ورسوي خو داسې نه ده. موږ به د خپل هیواد لپاره خپل کار پر مخ بیایو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږۍ په اړه موافقه کړې ده. کرملین ویل دواړو مشرانو څرګنده کړه چې په اوږد مهال کې د سوریې د بحران د هواري لپاره له ملګرو ملتونو سره په نږدې همکاري په نږدې همغږۍ کې کار وسي او سیاسی پروسه ته پراختیا ورکړی سي. مرکل او پوتین دغه راز د سوریه د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو خبرې کړې دي. او د شمالي کوریا د رژیم مشر د چین ولسمشر ته ویلي دي چې دای د امریکا له جمهور رئیس سره دوهمې کتنې تیار دی او غواړي چې د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د لرې کولو په سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه کړي. د کیم جونګ اون دا څرګندونې د چین او شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وروسته له هغې خبرې چې کیم له پیکینګ څخه د ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله او بیرته په ځانګړي زغروال ریل ګاډي کې پیونګیانګ ته را روان شو. دا په تیرو لسو میاشتو کې چین ته د هغه څلورم سفر دی. پیکینګ په نړۍ کې د پیونګیانګ د رژیم له محدودو متحدانو دی.
دوستانو خبرونه ملاصاتی رادیو نو اوریدل فرشتي جلال سي در توړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله مند دي چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی همکاري وکړي. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په رښتینی ډول د افغانستان د سولې په مسله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي دا لویه لاسته راوړنه ده.
ویلغه چې دا مطبوعاتي خبره ونوسی کی واقعیت او شي نو زه فکر کوم دا به ډېر غټه لاسته راوړنه وي چې پاکستان په واقعیت سره حاضر شي د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
دا روزګان ولایت یو شمیر مدني فعالان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو سبب د اساسي قانون نه عملي کول دی او که پر ټولو یو شان عملي شي په دې ولایت کې زیات شمیر وسلوال له جګړو لاس واخلي.
دا حکومت په لومړی کلو کې وسلوال دومره ډیر نه ولکه وس چې ولامل یوازې دغه دی چې قانون دلته مات شوی.
د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. په نړیوالو مسلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږي کولو په اړه موافقه کړې. د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث خبرېږي. وسم رازو لومړی ریپورت ده. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله مند دي چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی همکاري وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی هغه هیواد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس سفر هیله بخون کې بولې وای پاکستان نړیوالو فشارونو په ملکی اداره کې بدلونونو ته په پام سره ممکن دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر په افغانستان کې سولې د دواړو هیوادونو په ګټه بولی. اجمل تورمان پر موضوع نور تفصیل راکړي.
پاکستان ته د عمر داودی سفر او له هغه هیواد نه د خو خبرو راپورونو د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه د ځل د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان ریښتینی همکارۍ ته هیله من کړی دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل نړیوالو شرایطو بدلون موندلی او پر پاکستان هم فشارونه زیات دي، نو ځکه خوشبینی موجوده ده چې پاکستان دا ځل صادقانه همکاري وکړي.
سفر د داوودی صاحب د پاکستان ته اله بخون کوي بولم او د نړیوالو شرایطو تغییر کوي ده او پاکستان باندې فشارونه دي. پاکستان د ادارې کوم بدلون راغلی نو زه فکر کوم چې یوسف د پاکستان په نیت کې هم بدلون راغلی.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی دا مهال په یو څلور ورځني سفر په پاکستان کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستاني چارواکو سره د خاغلی داودزی لیدنې کتنې او خبرې هیله بخون کې بللی. دغه شورا ویلی چې خاغلی داوودزی تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی د هغه هیواد د جمعیت علماي اسلام له مشر مولانا فضل رحمان او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره کتلی دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه لیدنو کتنو کې په دې هوکړه وشو چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي او د هغه هیواد په قربتوب د دواړو هیوادونو د علماو غونډه هم جوړه شي. خاغلی داوودزی بیا پرون اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په وی ځانګړي مرکه کې ویلي چې د پاکستان صدر اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې موږ هیلمن کړیو. تمه ده چې نوموړی نن هم له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره وګوري او سبا د جمعې په ورځ بیرته افغانستان ته راستون شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه بولی وایي تمه ده چې له روانو خبرو یوه مثبته نتیجه ترلاسه شي.
دوی
وی د سولې موضوع د دواړو هیوادونو په ګټه ده. زه فکر کوم چې پاکستانیان به هم ستړي شوي وي او قرار قرار به یوې نتیجې ته ورسیږي. که څه هم ایله بخونکې مخینه نه لري خو تمه ده چې په روانو لیدنو کتنو او خبرو کې دوی وکولای شي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه پاکستان ته دا د خاغلی داوودزی لومړی سفر دی. خو هیر دی نوی چې خاغلی داوودزی له خپل دغه نوی ماموریت نه مخکې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته د سولې راتګ ناممکن بللی او په دې برخه کې د هغه هیواد په رښتینې همکارۍ په وار وار شک څرګند کړی و.
بلخوا د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په رښتینی ډول د افغانستان د سولې په مسله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي دا لویه لاسته راوړنه ده. له دغه کارپوهانو مشتاق رحیم د ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس سفر رښتیا هم عملي لاسته راوړنې ولري، نه دا چې د رسنیز کېدو لپاره یې تبلیغاتي جنبه وي. له ښاغلي رحیم سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. مرکه به واورو.
د افغانستان حکومت دې ټینګار په پاکستان باندې دا دی چې طالبان دې ته حاضر کړي چې د افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي. په دې ګمان سره چې پاکستان په طالبانو باندې ځانګړی اغیز لري، تر اوسه پورې پاکستان په دې مسأله کې تعویلونه او داسې سستوالی ښوده او عملي ګامونه نه پورته کول. نو د دوی دغه هیله مندي که څه هم ډیری وخت دغه ډول هیله مندي هغه وخت وړاندې کېږي تر څو هغه سیاسي بیانیې په توګه یاد وښودل شي چېره دا سفر ګټور و او د مطبوعاتو په خاطر یو څو جملې ویل کېږي. خو هیله ده چې دغه مطبوعاتي خبره ونه اوسېږي، واقعیت اوسېږي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غټه لاسته راوړنه وي چې پاکستان په واقعیت سره حاضر شي چې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
بله، خاغلی داوودزی له اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د مونږ هیله من کلیو چې د پاکستان پوځي مشان صدر اعظم او دغه شان سیاسي ګوندونو مشان واخ خل دي. فکر کوي چې دا څومره مهمه موضوع ده چې خاغلی داوودزی ورته هیله من دي؟
یو خدا خبره چې ملکی ارخونه یا ملکی ادارې چې په احزاب مو اچو او د اردو یا د ایسا یو خل کېدل په پاکستان کې دغه اهمیت نه لري. هغه چې ایسا یې کی دغه مخ کې هیڅ نه شو درېدل، حتی که یو خل سره هم نه وسیږي او ایسا یې دغه ارخونه او ګوندونه د تعریفستل هم شي چې سره یو خل شي. نو دا دومره ډیره ماته مهمه خبره نه ده. اما ماته چې مهمه خبره ده زما په نظر هغه دا ده چې اردو د ته حاضر شو چې خپل پالیسی بدل کړي، کوم چې بیا زه غواړم وایم چې اسانه کار به نه وي چې اردو د صادقانه د افغان سولې کې په هغه ډول چې موږ توقع لرو مرسته وکړي. خو په ټوله کې د داوودزی صاحب د خبرې په باندې په باور سره دا ویل شم چې اردو حاضر شي او د افغانستان په کشاله کې د افغانستان د حکومت مرسته ته حاضر شي د پاکستان ایسای، نو دا به خطر مخته وي.
بلې، و روسي پښتنه غدا چې عمر داوودزی په خوا په پاکستان کې افغان سفیر هم پات شوه، دې ته په پام سره مثلا چې دای خښ ناخ لري هلته سیاستونو نه او هرڅنه، فکر کوي چې د سفر ډکه منګولې لغې راستون شي که څنګه؟
داوودزی سره له دې چې هلته ماموریت کړی دی نه مخکې هم هلته اوسېدلې، کار یې کړی چې بهیرونو کې پات شوه او نړیوالو ادارو سره کار کړی، نو د پاکستاني سیاست نه کاملا شناخت لري او په دې سیمه ییزو مسایلو باندې ډېر پوه سره دی. خو خبره دلته دا ده چې پاکستان او د پاکستان هغه ستراتیژي یا هغه د ستراتیژي کې ژورتیا کما برنامه چې د کلونه کلونه لسیزې دلته مختوله د پاغي کې د بدلون توقع کول زه فکر کوم ما د پاره څو ډیره خوشباوري ده دومره اسانه بنري دا چې منګول دومره کېږي چې دې یو څو وادي ورته ورکی خو د وادو پوره کول به هغه څه وي چې موږ تاسو به ټول لیدو ته په تمه یو نو خدای دې وکړي چې همداسې ثابت شي خو زه ډېر باور د پاکستان په حکومت نه لرم چې صادقانه مرسته دې وکړي بلکې د دوی د سولې په بهیر کې مرسته به تر ډېره حده پورې په دې متمرکز وي چې څنګه کولی شي خپلې ګټې د سولې په بهیر کې د افغانستان خوندي کړي.
مشتاق رحیم د سیاسي چارو افغان شنون کې وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پاړي کو همدارنګ د افغانستان په سوله کې د پاکستان په رول څرګندونه کولې. اوس هم زو د کابل سټوډیو ته رحمت الله افغان لڅو اقتصادي خبرونه سره
کابل خروالی وای چې د تیر مالی کال په پرتلای په اوایدو کې 13% زیاتوالی راغلی. د کابل د خروالی رئیس سید عمر دانش رسنۍ ته ویلي دي چې یعنی په 1400 نوې مالی کال کې 3 میلیارد او 400 میلیونه افغانۍ عاید درلود، خو سږ کال دغه اندازه تر 4 میلیارد افغانۍ زیاته شوې ده. د خبره د دې ادارې د اوایدو عمده برخه د ښاري خدمتونو له محصول یعنی صفاکاري څخه لاسته راځي. دانش وویل خروالی خپل عایدات د ښار په زیربنایي برخو د لارو په جوړېدو او بیا رغونې پاکاري او ښاري خدمتونو کې د پلان له مخې مصرفوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د واورو وروستیو ورښتونو هیلمن کړي چې راتلونکي کال به ګټور او حاصل خیز کال وي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې د ښو حاصلاتو تر څنګ به د وچکالۍ ګواښ هم له منځه ولاړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي د دوی وړاندوینې ښیي چې روان ژمی به زیاتې واورې وورېږي. د هلمند د سوداګرۍ او صنایعو خونوای سکل په دغه ولایت کې د جوارو او غنمو د حاصلاتو له درکه بزګرانو ښه عاید ترلاسه کړی. د دغه خونې رئیس نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې سکل په نابې مرجې ندالی او مرکز کې په زیاته پیمانه جوار او غنم کرل سوي وو چې ښه عاید درلود. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو سترلینګ 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانو افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی ګلداري 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس هم رازو د سیمیاونړی وی موضوع ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږي کولو په اړه موافقه وکړه. دا موافقه داسې مهال شوې چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو باسونه تاوده دي او د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې داعش په سوریه کې ماتې خوړلې نو امریکا پوځیان باید له هغه هیواده ووسي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټډیو کې ده. فریبا جان، د دې موافقه جزئیات څه دي؟
بلې ان څه مننه. کرملین ویل دواړو مشرانو څرګنده کړې چې په اوږدمهال کې د سوریې د بحران د هواري لپاره د ملګرو ملتونو سره په نږدې همغږي سیاسي پروسې ته پراختیا ورکړل سي. مرکل او پوتین دغه راز په دې ټلیفوني خبرو کې د سوریې د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو هم بحث وکړ. دواړو مشرانو د سوریې په اړه ورسته لاغه خبرې کوي چې لدې هواد د امریکایي ځواکونو د وټولو پلان یو ابهام رامنځته کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دسمبر پر 19 اعلان وکړ چې د سوریه کې ځپل سوی دی او ټول امریکایي سرتیري بیرته خپل هیواد ته استنوي. خو د هغه د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن د جنوري پر 16 ویل چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو پریکړه په دې پورې تړلې چې ترکیه د دې ډاډ ورکړي چې په سوریه کې به پر کورد ملیشو بریدونه نه کوي. د ولسمشر ټرمپ د اعلان د امریکا قانون جوړونکي او د متحده ایالاتو نړیوال متحدین حیران کړي دي او هغه وایي چې له سوریه څخه د امریکایي پوځیانو وتل به روسیا او ایران ته چانس ورکړي چې په سوریه کې کورد ځواکونه وځپی. اوس مال امریکایي پوځیان په سوریه کې د کورت ملیشو ملاتړ دي.
په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم عراق ته سفر کړی. هغه د سوریې وضعیت څنګه ارزولی او نوې څرګندونې څه دي؟
بلې، د جنوري پر 9 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو عراق ته نایلند سوی سفر وکړ او د دې سفر پر مهال هغه هڅه وکړه چې په سوریه کې کورت ملیشو ته ډاډ ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به هم د هغوی خوندیتوب ډاډمن وي. مایک پومپیو تر بغداد وروسته د عراق د کردستان خودمختار سیمې مرکز اربیل ته د تلو پر مهال ویل چې کورد ځواکونه د سوریې د جګړو پر مهال امریکایي پوځیانو سره یو ځای جنگیدل دي، او دا مهمه ده چې امریکا تر خپل وسه هڅه وکړي چې د دغه ملیشو خوندیتوب ډاډمن کړي. ترکیه چې ډیری کورد ځواکونه په ترکیه کې د لبلتون غوښتونکو کوردانو سره په اړیکو درلودلو تورنوي، ژمنه کړې چې به کله له سوریې څخه د امریکا 2000 پوځیان ووځي نو د سوریې شمال به له کورد ملیشو څخه پاک کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې تری و موریدل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږي کولو موافقه کړې.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د آزاد رادیو د روزګان ولایت یو شمیر مدني فعالان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو سبب د اساسي قانون نه عملي کېدل دي. دوی وایي په افغانستان او په تیر بیا روزګان کې قانوني وازی پر بې وزلو او بې وسو خلکو عملي کېږي، نه پر بډای او زور واکو. د آزاد رادیو سیمایز خبريال شریف الله شرافت پرې له روزګان رپورت راکړي.
د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي په افغانستان کې د رواني جګړې یو لامل د اساسي قانون نه تطبیق دی. دی وایي په افغانستان کې او په تیر بیا په اورزګان ولایت کې قانون یوازې پر غریب او بیچاره خلکو پلي کیږي، نه پر بډای او زورواکو. دوی دغه راز په دغه ولایت کې پر دولت تور پورې کوي چې خپل هم قانون تر پښو لاندې کړي.
په ورځ منزلو سره زموږ ستاسي اساسي قانون نه راجبندې کیږي، زموږ ستاسي ستونزې حل کیږي او زموږ ستاسي راتلونکي جوړیږي. قانون د دې لپاره نه دی جوړ شوی چې په کتاب کې ولیکل سي او چاپ سي او بیا هم یوې ټولنې ته وړاندې سي چې دا د دې ټولنې قانون سلو، دا د دې ټولنې لپاره یو هغه تګلارې ده چې باید دا ټولنه رپتار کړو کې. قانون د دې لپاره جوړیږي چې زموږ ستاسي هماغه تګلارې باندې رپتار وکړو، تاګو کو هماغه متګلارې سي.
قانون دولت پر خلکو نه دی تدبیق کړی، د خلکو سره زور زیاتې سوی دی، د زورواکو لپاره ود نور کسان له خوا څخه لامل دا سوی دی چې خلک جګړې تر پرې دل دي، دغه پر وړاندې ځکه دا ظلم نه دی ورته منل سوی، د زورواکو د نور اشخاص د عمل دی جګړې ته بل حقوق نه دی ورته رسیدلی. لامل دا سوی چې جګړه لته ګرمه کړي په تیرو کلو کې وګورو د دغه حکومت په لومړی کلو کې وسلوال دومره ډیر نه ولکه وس چې ولامل یوازې دغه دی چې قانون دلته مات سوی دی، ځکه د خلکو سره زور زیاتې سوی دی، ظلم سره سوی دی، هغه د دولت پر وړاندې را پرې دل دي، هغه کدار چا د خوا سوی دی خو دولت هغه حمایه کړي دي که زورواکي که هر څوک.
مخالف پر څه مخالفه کیږي؟ پر دغه مخالفه کیږي چې هغه خپل حقوق نه دی رسیدلی. که یو چا خپل حقوق ورسیږي، یو سړی خپل په حال راضی سي، هر چا خپل حق ورسیږي، ولی به بیا مخالفه کیږي؟ ولی به وسله اخی؟ ولی به هغه د وطن ورکیږي؟ ولی به د ښار وځي؟ ولی به غره ته خیږي؟
دغه پالان وایي که چیرې قانون په افغانستان کې پر ټولو یو شان تطبیق سي، نو د دولت ضد اتیا سلنه وسلوال مخالفین به وسلې پر ځمکه کښیږدي. دی دولت ته خواست کوي چې قانون دې پر ټولو یو شان تطبیق کړي.
د زه په دې باور لرم که خلک پر خلکو قانون تطبیق سي او غاړو ار څوک ورته کښیږدي، نو اساسي قانون د افغانستان قانون داسې جوړ سوی دی چې هر چا ته خپل حقوق رسېدلي. که دغه هر څوک پر ځان تطبیق کړي، دغه جګړه اتیا فیصده زه په دې پوره ډاډمن یم چې دا جګړه به ختمه سي. غوښتنم په ټولو کې د دولت څخه دغه ده چې قانون پر خلکو تطبیق کړي، پر ځان یې تطبیق کړي، پر زورواکو د تطبیق کړي، څو دغه جګړې د پای ټکی کښېښول سي.
که چیرې قانون عملي سي، زه دا ویلی سم چې سل په سله کې نور دغه جګړه ختمیږي. ولې موږ تاسې ویلی لیدلی دي چې مخکې د دې حکومت کې په هغه ولنیو شپو کې کوم مخالفین چې د دولت دا په دومره شمیر کې نه و، لکه اوس چې دی مخکې چې یو کس به و د هغوی سره به ظلم کېدلی، د دغه کس پر وړاندې باندې څلور کسه نوره پورته کېدله چې د دولت مخالف کسان به بلل کېدله، نو هغو ډلو ته ورکړل چې هغه به د دولت مخالفان وه.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې قانون عملي سي، نه یوازې پر کاغذ لیکل، نه یوازې په خوله ویل، نه یوازې په رسنیو کې ویل.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د عدلیه او قضایي ارګانونو مسؤلینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې پولیسو خپل قانون تر پښو لاندې کړی. د خلکو اندېښنې دا دي که چیرې دولت پر ټولو یو شان قانون تطبیق نه کړي، نو د دولت ضد وسلوال مخالفین به لا نور هم زیات سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په په غزنی کې د ګیلان ولسوالۍ د رسنی سیمې پر یو سلو څلور او بې ځای شوو کورنیو نغدي مرستې ویشل شوي. بې ځای شوي دغه مرستو ته وخت خوایي دولت د دوی په سیمو کې جګړه باید پای ته ورسوي چې بیرته خپلو سیمو ته کډه شي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی رپورټ راکوي.
نه تو دا درته خالي پیسې دی واخستې که
نه می دی که څه
پیسې شې دی واخستې چې
تر اوسه ولا لاسن تر نو ان شاء الله راغلي دی به بوله و خیر سمنه نه دا چیکته و
چیکته
مننه خیر تو
څو پیسې پر کلسه
15000
چیک می واخستې و 15000 پیسې
د کوم ځای
دی ګلاند ولسوالي
څو چیکته واخستې څو
پیسې 15000 افغانۍ
خوشاله
بس قربانی کوم بس دغه د کور دغه په دغه کوم مشکل به پات کوم
دا د هغه کسانو خبرې دي چې د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ درسنی سیمې څخه د جګړې لامل د ولایت نورو سیمو او یا هم د څنګلوري ولایت زابل شاجوی ولسوالۍ ته کډه سوی دي. بل لور ته بیا دغه سیمې له جګړې څخه تښتېدلې ځینې کسان وایي په دغه 15000 افغانیو یې هیڅ دم نه دوا کیږي. دولت له ټولو کډوالو سره مرسته وکړي او په دغه ځای کې د جګړې ته د پای ټکی کښېږدي.
نیک محمد یم د غزنی ولایت د ګیلان د ولسوالۍ مهاجر شوی یو اوس په شاجوی کې پراته یو. دلته راغلی یو دغه 15000 روپۍ دولت له موږ سره کومک وکړو نو اوس دا ځو وا به خو خیر خدای کوم خدای
دې گزارات څنګه ده
گزارانو ل به جای یو ولا ک شایلرو بوتینست اواسړه ده.
السلام علیکم زنی اماچیمه غزنی ولایت کې لاندې ولسوالی دلته شراغلی یو مو مالته ماجرسیو نو مو له دولت شي وخایش کوي چې مو په کومک وکړي نو دلته دا کومک پرالګل
دا غزنی دولتي چارواکي وایي د جګړې له امله تر یو سلو اویا له زیاتو بې ځایه سوو کورنیو سره یې نغدې مرستې وکړې. په غزنی کې د کډوالو چارو رئیس عبدالخالق احمدي وایي غزنی ته د دولت له لورې له ځانګړې سوې بودیجې څخه یې پر یو سلو څلور اویا کورنیو نغدې مرستې وویشلې.
توضیحی که امروز جریان داره برای 174 فامیل است به جاشدایی که
د زیاتوي دغه کورنۍ د جګړې له امله د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له رسنی سیمې څخه بې ځایه سوي دي. د کډوالو چارو ریاست له لورې دوی ته چکونه ورکول کیږي او دوی له بانک افغانۍ ترلاسه کولی سي.
پول نخد اینا از بانک از افغانستان بانک میگیره.
دا په داسې حال کې د شاوخوا دوه میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د ګیلان پر څنګلورو ولسوالیو جاغوري او مالستان وسلوال برید وکړ او زیاتې سیمې یې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. خو د وسلوالو له پر شا کېدو وروسته اوس د سیمې خلک وایي د جاغوري ولسوالۍ له انګوري بازار څخه دولت پلوه محلي ملیشې هواننه توغوي چې د رسنی سیمې د ولسي خلکو پر کورونو لګیږي او زیات تمرګ ژوبلې هم ورته اړولې ده. دوی وایي له دې عمله یې خپلې سیمې پرې ایښې دي خو د دې تر څنګ یې ډیری وخت دغه سیمه د وسلوالو او دولتي امنیتي ځواکونو د جګړې پر ډګر هم بدلیږي.
ستاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم یارمرجان زیرک هم د خوست ولایت نه در سره تم یم. دلته په خوست کې که موږ فکر وکړو ډېری ځنګلونه وهل کېږي خو اوس ځنګلونه هم له منځه لاړ دي. ډېری خلک چې دي دغه ټیرونه په بخاریو کې سوځي. دغه لوګي چې دي د انسان په ذهن له ډېرې بدې اغېزې کوي. له ټولو نه مې همدغه خواهش دی چې که څوک په یوه بخاري کې دغه تیږې سوځي نو اول باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي چې په کوټه کې بلنه کې ولې چې انسان له ډېرو ستونزو او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی. خدای په امان. مرمرجان زیرک خزیده راډیو خوست.
السلام علیکم. زه محمد زرین شکری ورور د هلمند ولایت واشد ولسوالۍ خبرې در سره کوم. دغه تقریبا دغه درې کاله د روشن کې د روشن شبکه بند شوې ده. دلته واشد ولسوالۍ کې څنګه کار نه کوي نو دغه مخابراتي سیستم چې ټوله کته شوې ده او بل هم درې باش میرې چې هغه هم کار نه کوي مخې هغه شمیرون کار کوي. ورور د دولت څخه مې هیله ده چې دغه شبکې دي یا لکه ویل پر مخ بند کړي.
السلام علیکم. زما نوم تاج محمد دی. زه د قادستان څخه خبره کوم د هرات ولایت څخه د انجل ولسوالۍ. دا د انرژي دفتر موږ سروې کړي جوړ کارتونه را کړي دي ټول مسلمانانو نومانې ور کړي دي لوی بلایا ګرځي چې دفتر ته ورته وایسته چې نومان نه دي راغلي زموږ په لاس کې جوړ کارتونه دي او دغه مشکلات یې دغه ماجرو ته جوړ کړی دی مسلمانان یې درې بدر کړی یو یوه روپۍ په لاس کې نه لري چې من وړه واخلي او لس روپۍ د چرخې د کرایې د نه لري چې دفتر ته ورشي دفتر ته چې ورشي وایي نومان نه دي راغلي او موږ چې لاړ شو راسو دغه لس روپۍ پر موږ باندې دوه تکلیف کوي چې بالانو کله لس روپۍ چې پر موږ دی تکلیف کوي دا زموږ مشکل چې هر څوک کوي دغه مسؤلین زموږ مشکل دی د مقام پورې ورسوي بس کې مخته دي شه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی وس هم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زیاورو